द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د ګل ورځ د کال وزارت لسم د مارچ میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې 5 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د بلوچستان په کوټه ښار کې د یوې لویې جلسې پر وخت په یو قرارداد کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې بېدرکه کړی شوي 2000 پښتانه دي عدالتونو ته وړاندې کړی شي او بېګناه خلک دي پرېښودل شي. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو سره روان زور زیاتی دي ودرول شي.
د روم د کلیسا یو خبری اداره وایي د مذهب د سپکاوي نږدې 40% پیښې په پنجاب صوبه کې رامنځته کیږي چې پکې 12% ځان لا په لاهور کې ښار کې رامنځته شوي دي.
او د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي طالب وسلوالو د اناردری ولسوالۍ حکومتي ودانۍ نیولې او په ولسوالۍ کې د نورو دولتي ادارو د نیولو لپاره طالبانو سخته جګړه پیل کړې.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په تیرو 3 ورځو کې د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون د پښتنو په سیمو کې سترې ولسي غونډې وکړې چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په کوټه کې ولسي غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې د اسلام آباد د احتجاج د ځنډولو یې میاشت پوره شوه خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې او ژر به یو ځل بیا په اسلام آباد کې یوه ستره احتجاجي ناسته پیل کړي. منظور پښتین وایي شاوخوا 2000 پښتانه په پاکستان کې ورک دي او ډېر یې په غیر عدالتي توګه وژل شوي دي خو وایي د دې هیواد عدالتونو ورباندې خوله پټه کړې ده. هغه وایي د خپلو احتجاجونو په لړ کې به د روانې میاشتې په پای کې په پېښور او سوات کې هم سترې ولسي غونډې وکړي.
د روم د کلیسا له ادارې تر مخه په پاکستان کې د مذهب سپکاوي پیښو کې 40% په پنجاب کې کیږي او صرف لاهور کې 103 کیسونو تصدیق شوی کوم چې د ټول هیواد د پیښو 12% جوړیږي. دغه رپورټ تر مخه سکال جنوري میاشتې پورې 15 کسان د مذهب سپکاوي په تور کې وجل شوي چې پکې 14 کسانو تعلق د لاهور سره ښودل شوی دی.
د افغانستان لویدیس کې د فراه سیمه ییز چارواکو ویلي د اناردری په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي او هڅه کوي چې په ولسوالۍ کې نورې امنیتي ودانۍ ونیسي خو د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وین نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې 8 افغان ځواکونه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. زموږ همکار محمد اکرام پرې راپور لري.
دی فراه ولی ویان نصر مهری له ډیوی سره په خبرو کې نن شن با ویلی طالبان دی افغان امنیتی ځواکونو لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او سیمې ته تازه دمي سرتیری دی رسیدو په حال کې دی. دای وای نن سهار 4 بجې د فراه ولایت په ناردرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو پراخه جګړه پیل کړې او اوس هم جګړه روانه ده. دا مهال طالبانو د ناردرې ولسوالۍ تمیر نیولی او کوښښ کوي چې د ولسوالۍ امنیي قمندانۍ او د ملي امنیت مدیریت تاسیسات تر واک لاندې راولي. خو وسلوالو طالبانو ویلي فراه ولایت اناردری ولسوالۍ نیولې او د لسو په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش د ولسوالۍ د سکوت خبر ردوي او وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د مخالفینو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات په همغږۍ سره دوام لري. حکمل صدات روان امریکا غږ ډیوري ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د باجوړ ایجنسی نه علاوه نن د ګل ورځینه په نورو شپږو قبایلي علاقو او د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د پولیو 3 ورځنی کمپاین پیل شوی. باجوړ کې 13 میاشت د پولیو کمپاین په خپل ټاکلي وخت د امنیت له وجې نو ترسره شوی کوم چې د چارواکو په وینا د رواني میاشتې په 15 نیټه به ترسره شو. بلخو د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې هم د 9.9 میلیونو ماشومان لپاره د پولیو په ضد کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت ویلي 1,90,000 ماشومانو ته د ناامنو او د جګړو له امله په دې روان کمپاین کې د پولیو قطرې نشي ورکول کېدی. بل رپورټ چې د پاکستان برنی ایوان سینټ کې د نوی مشر یا چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره د ګل پورس د وټونو ترسره شوی او شمیرې عمل روان دی. په دغه اقلبا تاسو سره نور معلومات په خپرونه کې شریک کوو.
ترن اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیوی تا وگیسی او سم رازو یو چو مهم و نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ کڅه هم خبرې تایید شوې نه دي، خو د کوریا په ټاپو باندې د اټومي بحران د حل په برخه کې هیلي راژوندۍ کړې دي. د جنوبي کوریا د سیجان په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا یو څېړونکی چونګ سیونګ چینګ وایي اوس د تیر په پرتله ډېرې داسې تمې دي چې د شمالي کوریا د بې وسلې کېدو د بهیر په برخه کې به په چټکۍ سره پرمختګ وشي. په هر صورت د کوریا د ټاپو د بې وسلې کېدو لړۍ به پیچلې وي چې پکې به د ټولو ښکېلو غاړو څخه د پام وړ جوړجاړي ته اړتیا وي.
د جنوبی کوریا قومی سلامتی سلاحکار د ګل پورس د چین کردار ستاینه کړې چې شمالي کوریا د اټومي وسلو په اړه خبرو اترو ته آماده کړی دی. دغه رپورټ کې ویل کېږي چې چین هم غواړي چې شمالي کوریا اټومي وسله پرېږدي او دغه پروګرام ختم کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ګل یا دوشنبې په ورځ د چاد پلازمینې انجمینا ته ورسید، چیرې چې دی به د چاد له ولسمشر ادریس ډیبي سره وګوري. د ورځې ناوخته به دغه امریکایي ډیپلوماټ د نایجیریا پایتخت ابوجا ته ولاړ شي او هلته به د نایجیریا له ولسمشر محمدو بوهاري سره وویني. ټیلرسن د یکشنبې په ورځ په کینیا کې خپل کاري مهالویش وروسته له هغې بدل کړ چې روغتیایي حالت یې نارامه شو. نوموړي په نایروبي کې د هغو کسانو په یاد جوړو شویو مراسمو ته د ګلو ګېډۍ هم وروړه کوم چې 40 کاله وړاندې د امریکا په سفارت په یوې ترسره شوې ترهګریزه بمي چاودنه کې مړه او ژوبل شوي وه. ټیلرسن په دغو مراسمو کې د جاش اکنډو په نامه هغه تن هم په مډال ونازوه چې د پیښې پر مهال د سفارت ساتونکی و. په پیښه کې یې دوه پخې ماتې شوې وې، خو بیا یې هم په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکړی و.
د برتانیا ټایمز اف لندن اخبار د رپورټ تر مخه وزیر اعظم تیریسا می فیصلې ته نږدې شوي چې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکلال او د هغه د لور د وژنې کوشش تور په روس ولګوي او د دغه هیواد په ضد بندیزونو امر هم وکړي. د اخبار وایي پولیس او امنیتي ادارو ډیر داسې معلومات راغونډ کړي چې ښکاریږي دغه حمله د ماسکو لخوا شوي. دغه رپورټ لیکي امکان دی چې میرمن ټیریسا می به دغه اعلان نن د قومي سلامتیا کونسل د غونډې وروسته کوي. په دغه غونډه کې به د دې استخباراتي معلوماتو جاج هم اغستل کیږي.
د ترکیې یو الوتکه د یک شنبې په ورځ د ایران د جنوبي برخې د یو غره په لمن کې غورځېدلې ده او ټول سپاره 11 کسان پکې وژل شوي دي. د ایران د هوایي چلند ادارې ویاند رضا جعفرزاده دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې دوی دا تاییدوي چې د ترکیې دغه شخصي جټ الوتکه د تهران څخه 370 کیلومتره جنوب ته د شهر خورد په نامه سیمه کې غورځېدلې ده. د فارس په نامه نیمه دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې یاد الوتکه له عربي متحده اماراتو څخه د ترکیې د استانبول خار پر لوري روانه ده.
او بل خبر چې نن د ګل په ورځ د بنگلاديش مسافرو جاز په نیپال یعنی کټمنډو کې غورځېدل دي چې پکې 40 کسان مړه او 30 زخمیان دي. ویل کېږي چې په دغه کې 80 کس مسافر وو او 3 د جاز عمله وه. په دغه روغتون کې چې کم کسان دي وي د هغوی د بچ کېدو امکانات ډېر کم دي.
د چین او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د ګډو پوځي تمرینونو پلان به په آسیا کې د سیالۍ په ګرم ډګر باندې ګواښونه راکم کړي. په فبروري کې د جنوبي ختیځ آسیا د 10 هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین سره د 2013 کال په وروستیو کې د دغو ګډو پوځي تمرینونو هرکلی وکړ. پیکینګ د چین د جنوب ختیځ سمندر یا ساوت چاینا سی د 90% دعوه کوي. په ورته وخت کې برونای، مالیزیا، فلیپین او ویتنام هم د یاد سمندر د زیاتې برخې دعوه لري.
د روس صدر ولادیمیر پوتن د رواني میاشت په سر کې اعلان کړی و چې د غږ نه ګړندې الوتونکي میزایل ازموینه کړي کوم چې د جوهري وسلې وړلو توان هم لري. د روس د دفاع وزارت یو ویډیو هم خپره کړي چې پکې میزایل د جنگي الوتکې څخه توغلې شوی او په شا اوږده لمبه پرېږدي او ویلې شوي خپل هدف یې سم په نښه کړی. د مارچ په لومړۍ نیټه ښاغلي پیوټن دا میزایل د کینزل په نوم یاد کړی چې د خنجر په شکل جوړ دی او دې ته یې غوره وسله ویلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو او قدرمن اوریدونکو، تاسو او وایس اف امریکا ډیوی ته غوږی یاستئ. خبرونه مو واوریدل او سم راځو د دې خبری خبرونې لومړنی راپور ته. د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په کوټه ښار کې د یوې لوی جلسې په وخت په یوه قرارداد کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې بې درکه کړی شوي 2.5 زره پښتانه دي عدالتونو ته وړاندې کړی شي او بې ګناه کسان دي خوشې کړی شي. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو سره روان زور زیاتی دی ودرول شي. له کوټې د ډیوي خبریال حمید سمسور پرې دا راپور استولی.
د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ له لوري د کوټې په غونډه کې یو شمیر پریکړه لیک منظور کړل سو. دوی غوښتنه وکړله چې د قبایلي سیمو په شمول له یو شمیر پښتني سیمو زخه دي د ملیشه قواو پوستې دي ختم کړل سي، د خلکو د بې درکه کېدو لړۍ دي ودرول سي او د دوی د وژنې د نوټس واخیستل سي چې کوم څوک بې درکه دي هغه دي عدالتو ته وړاندې کړي. په افغانستان کې دي لاسوهنې ودرول سي او پښتنو ته دي پر خپلو وسایلو باندې خپل حق ورکول سي. منظور پښتون پر دې محل باندې وویل چې په هیواد کې پر پښتنو باندې ستر ظلم روان دی. دا له کوټې څخه ونیسي بیا تر وزیرستانه پورې دی او پر نړیواله توګه باندې د پښتنو پر مړو باندې پیسې اخیستل کېږي. په لکونو خلک پښتانه په جالي مقابلو کې وژل کېږي او بیا یې خراب شوي مړي راوغورځوي. غونډه کې ویل شو چې په بلوچستان کې په امنیتي ادارو کم خلک ګمارل شوي دي هغه د حکومت د بلوچانو په ضد باندې نه کاروي. که چیرې دوی خپله جګړه مختبیایي نو له پنجاب څخه د دې لپاره خل راوغواړي. په غونډه کې ویل شو چې زموږ له بلوچانو سره هیڅ ډول دښمني نشته. منظور پښتون ویل چې داسې پوستې شته چې پر هغه باندې د پښتنو د ښځو پلټنې ترسره کېږي، زموږ و دستار ته په سپک نظر باندې کتل کېږي. په غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې تر 2.5 زره زیات کسان د تراګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي او دغه ډول تر 1.5 لک زیات پښتانه مشران په ادپي وژنو کې د مختلفو ورپکو ډلو له لوري وژل شوي دي. دوی دا خبره هم وکړله چې اوس هم 2.5 زره پښتانه بې درکه دي. د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ په دغه غونډه کې بي ان پي مینګل، جمعیت علما اسلام، نظریاتي عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د وکیلانو اتحادیه، د تاجرانو سازمان، تحریک انصاف، هزاره ډیموکراتیک پارټۍ او نور یو شمیر خلکو ګډون درلود. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د ایوان د برنی ایوان یا د سینټ لپاره نوی مشر یا چیرمین ټاکل کیږي او سره ډیپټی چیرمین هم ټاکل کیږي. دغه لپاره ووټونو عمل ترسره شوی دی او ووټونو شمیره چې ده هغه روانه ده. په دغه اقلم باندې نور تازه معلومات اخلو د خپل خبریال اسلام آباد نه. تاسو ته په خیر راغلی وایو. تازه صورتحال سده ووټونه ختم شو، سو گتی سو صورتحال ده؟
جی عدنان بالکل دغا چکم د سینیټ د چیئرمین او ډیپټی چیئرمین د چوکو د پارا چکم دغا انتخابات کیدونکو دغا لږه شیبه وړاندې تر سره شوې دي او پدې کې چکم یو سل او درې وټونه اچول شوی کول شمیره د سینیټ د وټونو یو سل څلور د خو پاغه کې د نن لیک اسحاقدار کم چې په خوانه د خزانه وزیر او هغه دغه مسلې د وټې نه د ملک نه بهر دین او هغه د خپل سوګن پورته نکرو او یو سل او درې وټونه واچول شو چې پاغه کې لږه شیبه وړاندې د دې چکم اعلان وشو د چیرمن سینیټ د پارا نو پاغه کې چې د متحد اپوزیشن چکم کاندیدو صادق سنجرانی د چا تعلق چې د بلوچستان سره دی او د غلطنه د آزاد سینیټر په حیثیت سره دی پښیو هغه چیرمن سینیټ منتخب شوی دی د وہ پنځو سوټونه تر لاسه کړی دي او د په مقابله کې د مسلم لیگ نون چې کوم کاندیدو راجا ظفر الحق تا شپږ څلوي سوټونه ملو شوې دي نو دا غرنګ تقریبا د یو لس سوټونو په فرق سره د متحده اپوزیشن صادق سنجرانی نوې چیرمن سینیټ منتخب شوی دی زه پدام او دتون کو توه ما چې په سینیټ کې چې کوم د مختلفو ګوندونو کوم د اوټونو شمیره ده دغه کې مسلم لیگ نون دو دیش چوکای دی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند چې کوم د مسلم لیگ نون ائتلافي ګوند دی هغه پنځه چوکای لري جمعیت علما اسلام فیډ علي څلور چوکای لري نېشنل پارټي پنځه چوکای لري جماعت اسلامي دوا د فاټانا اته وړي دي د عوامي نېشنل ګوند یو چوکای ده او د بي ان پي منګل هم یو چوکای لږه پاکستان پیپلز پارټي کم چې په متحده اپوزیشن سره دغه د دیشل چوکای دي د پاکستان تحریک انصاف دولس د بلوچستان نشي تم آزاد غړي راغلي دي هغه لا تر اوسه چا سره اعلان نه کړی دا هیڅ میرا اوه وا د غرن ام پی ام پاکستان پنځه چوکای دي او ور سره ټوټل آزاد چې تم پدې کې دي هغه اوه لزوري دي نو دا رنګ دغه د چیرمن سنټ عمل خو تر سره شوی دی دا غي نرستو صادق سنجرانی د خپل چوکای سوګن هم پورته کړلو او په خپل کرسی باندې کېناستو او دا غي نرستو هغه د ډیپټی چیرمن د انتخاب لپاره اعلان وکړو د کم د وټونو شمیره چې دا ټیم وټونو اچول چې کم دی هغه دا ټیم پیل شوی دی او کله چې دا مکمل شي نو دا غینه رسو به په دې کې بس دا وایم چې په دې کې کوم مقابله ده نو هغه چې کم د حکومتي ګوند لخوا عثمان خان کاکړ دی د چا تعلق چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره دی د بلوچستان سره تعلق لري دی د ده او د پاکستان پیپلز پارټۍ کم چې د متحده اپوزیشن کاندید دی دا غوی ترمنځ د مقابله په کې سلیم مانډویواله ترمنځ او چې کله د انتخابات تر سره شي نو دستو بیا د دې چې کوم نتیجه مخ ته راځي بیا موږ ورته وړاندې کوو.
صحیح ډیر مننه د په دغه معلومات شریکول او موږ به سره بیا رابطه کوو چې د ډیپټي سپیکر چیرمن کم چې څوکۍ فیصله وشي نو تاسو سره بیا نور معلومات اخلو. ډیر مننه.
مننه.
قدرمنو اوریدونکو او سم یو بل مهم راپور ولوري ته ځو د په پاکستان کې د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې په پاکستان کې څلور اویا فیصده پیښې چې مذهب ته د سپکاوي پیښې دي هغه له پنجاب نه ورته راپور ورکړل شوی دی. په دې کې یولس فیصده یې له لاهور څخه دي. په دې اړه بشپړ مفصل راپور به د ډیبي له خبریالانو اوري.
مطبوعاتی رپورٹونه تر مخه سنټر فار سوشل جسټس نوم غیر دولتي سازمان رپورٹ وایي چې تیرو درو لسیزو کې پنجاب کې د مذهب د سپکاوي قانون کارولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تنظیم لخوا راغونډ شوی شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې دغه قانون د لاندې درج کیدونکو کیسونو د نیمایي نه زیات یعنی څلور اویا فیصدي کیسونه یوازې پنجاب ایالت کې درج کیږي. رپورٹ زیاتوی بیا پدې کې هم د پنجاب ایالت سرخر لاهور کې رامنځته کیدونکو کیسونو شرح یولس فیصدی ده. او دا چې تر اوسه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه وجل شوي پنځه اویا تنانو کې څوارلس تنانو تړاو د لاهور سره و. او بیا په دې کې د مذهب په سپکاوي باندې تورن سلور گرفتاره ملزمان د پولیسو په ولکه یا په بندیخانو کې هم وجلی شوي دي. پنجاب ایالت کې د مذهب په سپکاوي باندې تورن ملزمانو د قانوني دفاع لپاره جوړ دی یو بل غیر دولتي تنظیم کلاس سازمان کارمند روبینا غزل دغه شمیرو سره اتفاق لري، او دا د دې لوی علت په پنجاب او بیا لاهور کې د مسلمانانو د تندرو وړلو په ښکاره فعالیتونه بولي.
لاہور میں اور پنجاب میں جو ہے اسلامک، میں نے آلریڈی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تحریکیں کافی ہیں آج کل، جیسے تحریکیں الگ ہے کہ رسول اللہ والے ہیں، جب بھی کہیں کوئی ایونٹ ہوا جاتا ہے تو وہاں
پہ وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. دا مسلمانانو دلویش میرے پا نظر کے دا اسلام یا دا مذہب سپکاوی نوی و دیب پہ نرا پاری گی. خوبیا دا روبینا غزل پا وینا دغا معاملہ با دا تحریک لبیک یا رسول اللہ یا دغا شانت نور اڈلو پلاس ورشی، او زئی انتظامیہ دا دغا تندرہ وڈلو دا فشار دا لاند دا مذہب دا سپکاوی پا طور مقدمے درج کری دا کم چی اکثر لا احمدیان او عیسائیان خکار کی گی. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونو د ډیر وخت راهسه د پاکستان د حکومت نه د مذهب د سپکاوي قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي. د کم د لاندې چې د جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر کې سزاګانې ټاکلې شوې دي. د پاکستان سترې محکمې هم د قانون د شخصي ډلو او غلط کارولو د پخلي ترڅنګ د دې د مخه نیولو په اړه حکومت ته هدایات جاری کړې دي. خو سپور حکومت یا په ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډ د پارلمان یوې کمیټې هم په دې خپل سپارښتنې سرته ندی رسولې. د پاکستان ریاست په هیواد کې میشته ټولو کم شمیرو ډلو خلکو ته د برابرې حقونو ورکولو دایې دی. خو ناقدین زیاتوي چې د دې عملي کېدل پاکستان کې په نظر ناراضي.
زمون اوریدن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګه وزو اسلام آباد ته، چرته چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف راغله دی او د پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دغه ملاقاتونو تفصیلی معلومات په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان په درې ورځنی سفر د دیرش غړیزه ډلې سره تیره ورځ اسلام آباد ته را رسېدلی و. جواد ظریف د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدلی او د ډلو پر کچا، پر تجارت، توانایي او نورو دوه اړخیزو اړیکو خبرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې وروسته د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې خواجه آصف وویل چې پاکستان او ایران کال 2021 کې دوه اړخیزه داګری د یو ارب ډالر څخه تر 15 ارب ډالر پورې د پراخولو اراده لري. تجارتی اړیکی ډیری لږ دي او نننۍ خبرو کې دې اړخ ته خصوصي پام را ګرځول سوی دی چې څرنګه زیاتې کړې سي. دوی زیاته کړه چې دوه اړخیزه اړیکی شکولو او د رابطو سیوا کولو سره سره د ګاونډي هیوادونو په توګه افغانستان کې پر کردار هم خبرې سوي دي.
ایران، پاکستان او دوسرے جو همسایه افغانستان کې مثبت رول ادا کر سکتے ہیں.
په افغانستان کې ایران، پاکستان او نور گاونډي هیوادونه مثبت کردار لوبولی سي، او کله چې هم افغانستان غواړي چې گاونډي هیوادونه د امن لپاره کردار ولوبوي نو موږ به ورته تیار یو. د دې څخه وړاندې اقتصادي فورم سره خبرې کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې گوادر او چابهار بندرګاوو ترمنځ څه مقابله نسته. دواړي بندرګاوي د پاکستان او ایران د پرمختګ لپاره اهم کردار لوبولی سیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دغه سفر په داسې حال کې کوي چې ایران په تیرو ورځو کې هندوستان ته د افغانستان سره تجارت لپاره د چابهار بندرګاه ورکړې ده. د افغانستان د سوداګرو تر مخه پاکستان له اړخه کراچي بندرګاه باندې د ستونزو او پرله پسې پولو د تړلو له وجې چابهار د دې لپاره اهم د سوداګرۍ لاره جوړېدای سي. د پاکستان او د ایران ترمنځ د اړیکو د سړوالي یو سبب سعودی عرب ته په تیره میاشت کې د نور فوج لیږلو اعلان هم دی. سعودی عرب د دې څخه وړاندې په یمن کې د ایران ملاتړ کوونکو حوثیانو په ضد عملیاتو کې پاکستان څخه فوج غوښتی و، خو په پارلمان کې د یو قرارداد د لارې پر دغه معامله د بېطرفه کېدو پرېکړه سوې وه. خو وروسته د سعودی عرب په مشرۍ کې اسلامي اتحاد جوړ سو چې پاکستان یې برخه دی، او دغه اتحاد مشرۍ هم د پاکستان د فوج پخوانی سرلشکر راحیل شریف تعریف کوي یو بل لنجمنه معاملہ د دواړو هیوادونو ګیس پایپ لائن دی چې پر ایران د بندیزونو لوچی د پاکستان لاړه خطر وسه پرې کار نه دی سوی دغه پایپ لائن چې کال 2014 کې به پوره کېدونکی وو ایران تور لګوي چې پاکستان د وزنامې خلاف ورزي کړې ده
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
دن کو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نیخ پنیغه وګي د خبري پرونه لا دوام لري تاسو ته به یو سوشي بو کې تازه خبرونه وړاندې کوو خو دا غنه پس په تاسو وایو چې د مشال خان کم چې په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو په هغه کیس کې سفر مختق شوی دی په دغه خپل مهم خبرو د علاوه په مردان کې یو ماشوم کله چې بل ورځ وجل شوی وو او ویل کیږي چې په هغه باندې جنسي تیری شوی دی دغه خپل باندې به هم رپورت درکو معلومات خو زوبا شي قبایلی سیمو ته چرته چې د کرش مشینونه ویل کیږي چې او یانه اتیا کرش مشینونه چې د هغه امنیتي د ستونزو د وجه نه چې د هغه بند کړی شوی دي چې له عمله یې په زرګاو خلک چې د هغه بیروزګاره دي دین علاوه د پولیو پاکل باندې به ته هم خبر درکو چې څنګه په پاکستان کې او افغانستان کې د پولیو کمپاین روان دی خو د باجوړ کې دغه کمپاین نه تر سره کیږي ولې چې تیر کمپاین د امنیتي ستونزو د لاسه نو تر سره شوی دی نه علاوه د کوریا په خپل برته هم معلومات شریکو چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر شمالي کوریا مشر رضا شوی دي چې دوی د مئی په میاشت کې د یو بل سره وویني او د اټمی وسلو په اړه خبرې اترې وکړي کم چې سیډونکو په نظر باندې دا د نړۍ د ټولو نه غټه ستونزه ده په دا وخت کې دی نه علاوه د چین په خپل برته هم معلومات درکو چې د چین صدر د ټول عمر د پاره د تحیات چې دی هغه د چین صدر چې دی هغه ټاکل شوی دی او په دغه خپل باندې بر سره هم معلومات شریکو که تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه او هغه رپورټونه واورئ کوم چې سوشي بو وړاندې نشر شو خبره شو یا بیګا یا سورز وړاندې نشر شوی دی نو دغه لپاره تاسو زمونږ فیسبوک ته تللی شئ او زمونږ فیسبوک پته ده VOADIVA دین علاوه تاسو زمونږ په ټویټر باندې فالو کولی شئ تازه خبرونه لپاره دغه لپاره زمونږ د ټویټر پته ده VOADIVA او که تاسو غواړئ چې تفصیلي معلومات رپورټونه تصویرونه او ویډیوګانې وګورئ نو د هغې لپاره زمونږ ویب سایټ هم شته دی او ویب سایټ پته ده voadivanews.com زموږ سره اوسئ
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم اللہ رجن کو دا ڈیوا ریڈیو خبری پروان اللہ دوام لگی اور تاستہ اڑان دی کو دے وقت مهم خبرنا
د پښتنو ټول غورن غورزنګ د بلوچستان په کوټه ښار کې د یوې لوی غونډې په وخت په یو قرارداد کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې بې درک کړی شوي 23,000 پښتانه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي او بې ګناه کسان دې خوشې کړی شي. د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو سره روان زور زیاتی دی ودرول شي.
د روم د کلیسا یو خبری اداره وایي د مذهب د سپکاوي 40% پیخي په پنجاب صوبه کې رامنځته کیږي چې پکې 11% صرف په لاهور ښار کې رامنځته شوی دی.
د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي طالب وسلوالو د اناردری ولسوالۍ حکومتي ودانۍ نیولې او په ولسوالۍ کې د نورو دولتي ادارو د نیولو لپاره طالبانو سخته جګړه پیل کړې.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون د پښتنو په سیمو کې سترې ولسی غونډې وکړې چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په کوټه کې ولسی غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې د اسلام آباد د احتجاج د ځنډولو یې میاشت پوره شوه خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې او ژر به یو ځل بیا په اسلام آباد کې یو ستره احتجاجي ناسته پیل کړي. منظور پښتین وایي شاوخوا 23,000 پښتانه په پاکستان کې ورک دي او ډېر یې په غیر عدالتي توګه وژل شوی دی. خوایي د دې هیواد عدالتونو وربندې خوله پټه کړې ده. هغه وایي د خپلو احتجاجونو په لړ کې به د روانې میاشتې په پای کې په پیښور او سوات کې هم ستري ولسی غونډې وکړې.
د روم د کلیسا له ادارې وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي پیښو کې 40% په پنجاب کې کیږي او صرف لاهور کې 103 کیسونه تصدیق شوی چې د کوم چې د ټول هیواد د پیښو 12% جوړیږي. دغه رپورټ تر مخه سږ کال جنوري میاشتې پورې 15 کسان د مذهب سپکاوي په تور وجل شوي چې په کې 14 کسانو تعلق د لاهور سره ښودل شوی.
د افغانستان لویدیځ کې د فراه سیمه ییز چارواکي وایي د اناردری په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي او هڅه کوي چې په ولسوالۍ کې نورې امنیتي ودانۍ ونیسي خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وین نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې 8 افغان ځواکونه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې وسلوالو یې دغه ولسوالۍ نیولې ده او دا وی چې په دغه جګړه کې 15 افغان سرتیری وژل دي.
د باجوړ ایجنسی نه علاوه نن د ګل د ورځې نه په نورو شپږو قبایلي علاقو او خیبر ایجنسی خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. باجوړ کې 13 میاشت د پولیو کمپاین په خپل ټاکلي وخت د امنیت له وجې نو ترسره شوی. بلخوا د افغانستان په 4 ولایتونو کې هم 9.9 میلیونه ماشومانو لپاره د پولیو په ضد کمپاین پیل شوی.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ که څه هم خبرې تایید شوي نه دي خو د کوریا په ټاپو باندې د اټومي بحران د حل په برخه کې هیلې راژوندۍ کړې دي. د جنوبي کوریا د سیجان پنسټیټیوټ کې د شمالي کوریا یو څېړونکی چونګ سیونګ چینګ وایي اوس د تیر په پرتله ډېرې داسې تمې دي چې د شمالي کوریا د بې وسلې کېدو د بهیر په برخه کې به په چټکۍ سره پرمختګ وشي. په هر صورت د کوریا د ټاپو د بې وسلې کېدو لړۍ به پیچلې وي چې په کې به د ټولو ښکېلو غاړو څخه د پام وړ جوړجاړي ته اړتیا وي.
د برتانیا ټایمز آف لندن اخبار د رپورټ تر مخه وزیر اعظم تھریسا مے فیصلې ته نږدې شوې چې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکلال او د هغه د لور د وژنې کوششو تور په روس ولګوي او د دغه هیواد په ضد بندیزونه امر هم وکړي. د اخبار وایي پولیس او امنیتي ادارو ډیر داسې معلومات راغونډ کړي چې ښکاریږي دغه حمله د ماسکو لخوا شوې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ګول یا دوشنبې په ورځ د چاد پلازمینې انجمینا ته ورسید چیرې چې دی به د چاد د ولسمشر ادریس ډیبي سره وګوري. د ورځې ناوخته به دغه امریکایي ډیپلوماټ د نایجیریا پایتخت ابوجا ته ولاړ شي او هلته به د نایجیریا له ولسمشر محمدو بوهاري سره وویني. ټیلرسن د یکشنبې په ورځ په کینیا کې خپل کاري مهالویش وروسته له هغې بدل کړ چې روغتیایي حالت یې نارامه شو.
نن د ګول پورت د بنگلاديش مسافر جهاز په نیپال کټمنډو کې غورځېدلې چې پکې 40 کسان مړه او 30 زخمیان شوي دي. په دغه کې 18 کسان سوار وو او 3 پکې د جهاز عمله وه.
او د ترکیه یو الوتکه د یکشنبه په ورځ د ایران د جنوبی برخې د یو غره په لمن کې غورځېدلې ده او ټول سپاره یولس کسان پکې وژل شوی دي. د ایران د هوایی چلند اداري ویان رضا جعفرزاده دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې دوی دا تاییدوي چې د ترکیه دغه شخصي جټ الوتکه د تهران څخه 370 کیلومتره جنوب ته د شهر خورد په نامه سیمه کې غورځېدلې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنی غاغ وګي او زو مردان ته چرته چې 13 ورځ د شپږو کالو یو ماشوم وجل شوی وو. پولیس چارواکي وس وای چې دغه ماشوم سره جنسی زور زیاته شوی او دغه نه پس وجل شوی وو. په دغه اقلا باندې معلومات اخلو د ریاض حسین نه په دې رپورت کې. خو په دغه رپورت کې به موږ ته هغه دا هم وای چې د مشال په وجنه کې تورن کس عارف خان هم نیول شوی او هغه عدالت ته وړاندې کړی شوی. دغه ټول معلومات په دې رپورت کې.
13 ورځ په مردان ویله کې د شپږو کالو ماشوم د وژنې وروسته په میډیکل رپورت کې د وژل شوی ماشوم د جنسي تیرو تصدیق شوی دی او طبي رپورت وایي دغه ماشوم د جنسي تیر وروسته د ساده بندېدو په وجه مړ شوی دی. د پولیس وینا ده په ښکاره توګه د ماشوم په بدن د تشدد نښې موجود دي او د تشدد وروسته د وژل شوی ماشوم مړې په بوجه کې بند د هغوی د کور په خوا کې موندل شوی وو. امنیتي چارواکو د دې تصدیق کړی دی. مردان باچا خان میڈیکل کالج تا د تصدیق دفارا لے گلی شوی. د دین اوڑان دی د کورن خلکو تور لگولی دغه معشوم د جنسی تیر ورستو وجلی شوی دی. او بل اڑخت په مردان دلکی د مشال خان د وجنی په کیس کې نیولی شوی. د تحریک انصاف د تحصیل غړی عارف خان د 14 ورځو په جوړی شل ریمانډ جیل ته لیږلی شوی دی. نن دې د مردان دلی سیول عدالت کې وړاندې کړی شو. په دې موقع د سیکیورټي سخت ګامونه پورته شوي وو. وی عدالت کې د خپل جرم د منلو نه انکار کړی دی. د مشال خان د وجنې وروستو عارف خان په عبدالولي خان پوهنتون کې په سوشل میډیا خپور شوی په ویډیو کې لیدل کیږي په کوم کې چې دوی د خپل جرم اقرار کړی دی او طالب علمان هم د مشال د وجنې په حق له سویلو نه منی کړی وو. تیر کال د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وجل شوی مشال خان په وجنه کې یو کم 60 کسان گرفتار کړی شوی وو چې پکې یو 50 کسان عدالتونو خوشی کړی دي. یو کس عمران علی ته د مرګ سزا اورول شوی ده او 15 کسان عمر قید کړی شوی دي. د دوو کسانو کیسونه په عدالتونو کې اوریدل کیږي. د مشال خان د وجنې وروسته د پاکستان سترې محکمې نوټس اخستی وو او پولیس ته یې د پلټنې د ټیم د جوړولو په حواله هم ویلي وو. بیا وروسته جی آی ټی په خپل رپورت کې مشال خان بی ګناه ګرځولی وو. د مشال خان کورنۍ د ایبټ آباد د ترهګرې د عدالت د فیصلې په ضد په های کورټ کې هم درخواست کړې دی او غوښتنه یې کړې ده چې خوشی کړی شوی کسان دې گرفتار کړی شي او هغوی ته دې هم سخت سزا ورکړي شي. د دې نه وړاندې په مردان دل کې سیاسي او مذهبي ګوندونو د خوشی کړی شوی کسانو استقبال هم کړی وو او هغوی ته یې د غازیانو نوم ورکړی وو. څو ورځې وړاندې په 400 دل کې هم په یو غونډه کې د سیاسي مذهبي ګوندونو لخوا خوشی کړی شوی کسانو ته امیلونه اچولي شوي وو چې ور باندې د مدني ټولنې لخوا سخت نیوکه هم مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته واشنگتن نه نیخ پنیخه غوږی او زو خیبر ایجنسی ته چرته چې ویل کیږي چې د د کانو کرش مشین د اویا نه اتیا یونټ مشینونو پورې بند کړی شوی دی چې د هغې د وجې نه او دغه مشینونه چې دی د کال 2009 نه په راهیس ته په مختلف موقعو کې بند کړی شوی دی او ویل کېږي چې دغه د امنیت ستونزو سره هم تړل کېږي او خلک چې دی دغلته کې د 3000 نه زیات خلک چې دی هغه بیروزګاره شوي هم دي. نور تفصیلي معلومات اخلو د ابراهیم شینواري نه په دې رپورټ کې.
په کال 2009 کې په باړه کې د تندرو او غیر قانوني وسله والو ډلو په ضد په لویه کچه د پوځي عملیاتو پیل کولو سره که یو وړخت د دغې سیمې نه د لاکونو په شمېره کې ځایي اوسیدونکو په کډو کولو مجبوره شول، کاروباري مرکزونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه په مکمله توګه وتړل شول، نو بل اړخ ته د باړې او جمرود په پوله د بیسۍ غر په لمن کې قریبا تر اتیا پورې د سټرون کرشنګ یا کاڼو ماتولو والو ماشینونه هم په دغې غرض وتړل شول چې په دغه ماشینونو ماتول کېدونکی کاڼی به د غره نه د چاودېدونکو موادو سره راایستلی شو او د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم امنیتي ادارو په باړه کې د هر قسمه چاودېدونکو موادو په استعمال مکمل بندیز ولګولو. د دغه ماشینو د مالکانو په وینا د امنیتي ادارو د دغه ناګهانی ګام سره که یو وړخت د دوی کاروبار په ټپه ودرېده، نو ورسره د دغه روزګار سره تړلې لږ تر لږه 3500 پورې د سیمې اوسیدونکو هم بې روزګاره شول. خو په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو د کډوالو واپسۍ او باړه کې د امروزه ژوند به حالې نه پس د دغه ماشینونو مالکانو د خپل روزګار بیا به حالې د پاره هلې ځلې پیل کړي، خو د یوسټون کرشنګ یونټ مالک ابراهیم اپریدی په وینا د دومره مودې تیرېدو باوجود تر اوسه د هغوی دغه کاروبار نه دی به حاله کړی شوی. ابراهیم پریدای زیاتی چې د چاودیدونکو موادو د استعمال او د نورو حفاظتي ګامونو پورته کولو تر څنګ هغوی امنیتي ادارو له هر قسمه باور ورکړی، خو تر اوسه د هغه په خبرو چا وګ نه دی ګرولی. هغه یې چې د عملیاتو په محل په نورو قبایلي سیمو کې دغه قسمه کاروباري هلې ځلې نوې تړلې شوې. د دغه کرش ماشینونو د مالکانو په وینا د 15 کالو پوځي عملیاتو په محل کله چې دوی د باړې نه کړې کړې وي، د دوی واړه دغه ماشینونه د کار پرځای د بجلی جنریټر او ترانسفارمر غلو پټې کړې وي او اوس د نو یونټو لګولو لپاره هم ورته درنه مالی پنګه پکار ده. تو 2009 کال نه تر 2014 کال د پوځي عملیاتو او د اغې نه وړاندې د درهګرې د پیښو له وجې د باړې اوسیدونکو که یو اړخته درانه مالي تاوانونه برداشت، نو بل اړخته د دغې حالاتو له وجې په زرګونو د سیمې اوسیدونکو خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه. او همدغه وجه ده چې د کرش ماشین مالک ابراهیم اپریدی د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د سیمې ځوانانو له د روزګار وسیلې برابرې کړي. د باړې تحصیل عامستوګن هم دا غړي چې د سیمې د بیا بحالۍ او د خپلو ورانې ویجاړو کورونو او نورو ودانیو کې هغوی ته د تعمیر په غرض په ارزانه بیه د مات کړی شوي کاڼي ډېر ضرورت دی، کوم چې دوی دا محل په 3 چنده اضافي بیه د درادمخیل او جمرو د علاقو نه په راوړلو مجبوره دي. د دغه ضرورتمند کسانو په وینا که د بیسۍ غر دغه کرش مشینونه ورته فعاله کړی شي، نو دوی ته به په خپلو شخصي کورونو او نورو ودانیو په تعمیر کې اسانی او ارزانی راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر ایجنسی.
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوڑی دی.
د
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي
قدمونو اوریدونکو د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې د 9.9 میلیون ماشومان لپاره د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی د روغتیا وزارت ویلي 1,90,000 ماشومانو ته د نامنیو او جګړو له امله په دې روان کمپاین کې د پولیو څاڅکي نه ورکول کیږي له کابل پرې د حکمل روان راپور ته غوښی
د هیواد دی عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام دی عامه په هوی دی څنګه مشر میرجان سیراخ ویلی دی پولیو کمپاین چې نن یې لومړی ورځ ده د 15 ورځو لپاره به د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې دوام ولري سیراخ ویلی دی پولیو په دې روان کمپاین کې به هغه 9.9 میلیونو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دی د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي
نن اول ورځ د سرتاسری کمپاین د پولیو ورځ وخت دا کمپاین په عامه روغتیا وزارت کې پرانیستل شو نو دا کمپاین د 15 ورځو لپاره دوام کوي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرته د 140 ولسوالیو چې هغه ته سړي سیمې دي په دې دور کې دغه 140 ولسوالۍ نه دي شامل او نور په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین دوام مومي او موخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي
د پولیو دی اما په هوی مشر ویلی دی پولیو روان کمپاین په ټول هیواد کې د اتش پی تزرو کارکونکو په مرسته پلی کیږي سیراخ نه امنی دی پولیو پروګرام پر وړاندې ستر خند وبلو ویلی دی چې د هیواد دی 15 ولایتونو په 15 ولسوالیو کې د نامنیو له امله بل روان کمپاین څخه 1,90,000 ماشومان به برخې شي
د نامنیو وجه او همداراز د دولت د مخالفینو د نفوذ د وجه نه هلته کمپاین نه پلی کیږي هغه ولسوالۍ د خاکریز ولسوالۍ ده په قندار کې قرهباغ ولسوالۍ ده په غزنی کې برمل ولسوالۍ په پکتیا کې او بکوا ولسوالۍ په فراه او همداراز یوه بله ولسوالۍ ده په نام د درزاب په جوزجان کې چې په مجموع کې کوم ارقام چې پرون موږ واخیستل تقریبا 1,90,000 ماشومان د جنګ او جګړو د وجه نه کمپاین په جریان کې واکسینو ته تطبیق نشي
نوموړي ویلي دی کندهار شولی کوټ ولسوالۍ چې په تیرو کلونو کې د نامنیو له امله د پولیو کمپاین ورته نه شو رسېدلی او په روان میلادي کال کې د پولیو دوه مثبتې پیښې پکې هم رامنځته شوې دا ځل د پولیو روان کمپاین تر پوښښ لاندې نیول شوی دی د پولیو د عامه پوهوي د برخې مشر سیراخ ویلي هغه سیمې چې ناامنه دي یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته د خلکو تګ راتګ په لارو د سرې میاشتې په همکارۍ او په ناامنه ساحو کې د موجود دا پولیو مرکزونو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي د رسولو هڅې کیږي خو له عمومي کمپاین څخه بې برخې دي په هیواد کې د پولیو سرتاسری کمپاین نن په داسې حال کې پیل شو چې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په 2018 میلادي کال کې د پولیو 14 مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې اووه یې په کندهار درې په ننګرهار دوه یې په هلمند یوه یې په زابل او یوه بله یې په کندوز ولایت کې ثبت او رجستر شوې دي حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو افغانستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
قدمو دا اوریدن کو تاسو ډی وری ریو ته واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګی سرنګ چې تاسو د اقمل روان پر رپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین شروع کړ شوې ده چې په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول کېږي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې 1,90,000 ماشومانو ته د امنیت او د جګړو د وجې دغه کمپاین کې د پولیو ساسکي نه ورکول کېږي. همدغه شانتي رپورٹ موږ سره دی چې د باجوړ ایجنسی په پاکستان کې د پولیو کمپاین شروع کړی شوی دی خو باجوړ ایجنسی کې دغه کمپاین نه ترسره کېږي. دغه اقلمانی نور معلومات تخلو د خپل خبریال عرفان الله جان نه. عرفان الله جان، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډېره مننه ادران رشید.
عرفان، درته وایي چې د پولیو قطرې په دغه ساس کې چې دي دا په باجوړ کې ولې نه ورکول کېږي دی پیرله؟
بالکل ادنان، باجوړ جنسی کې 13 میاشت هم د داسې تیاری شوی د پولیو د کمپاین شروع کېدو لپاره چې باجوړ جنسی کې 1,00,000 سره باندې ماشومان چې کم دي ته به د پولیو قطرې ورکړل کېږي. خو په 13 میاشت کې بیا دغه شان باجوړ سکاوټ اړخه داسې سیکورټي ترس لوړ دغه چې کوم کمپاینو آغاز انډول شوی او د هغې وجه دا وه چې دلته دوی ته داسې اطلاع وه چې په بازارونو کې داسې پوسټرې لګولې وې چې دا باجوړ جنسی ته 2,000 مرګي برید کوونکي راداخل شوي دي. دغه وجه نه دغه کمپاین دوی ځنډولی وو او بیا دغه مرګي برید کوونکي چې کوم دي په مامون سیمه کې وجري وو، د دغه وجه نه دغه کمپاین ځنډول شوی. او دغه شان نن په ټول خیبر پختونخوا کې دغه په 1,00,000 ضلعو کې دغه کمپاین شروع شوی دی. خو په باجوړ ایجنسۍ کې بیا هم دغه کمپاین چې کوم دی نو هغه د ځنکار دی. د ایجنسی سرجن چې کوم د باجوړ ایجنسۍ دی وزیر خان صاحب سره چې مو تماس ونیو چې یاره څه وجه ده چې دغه کمپاین تاسو ځنډولی دی، هغه حواله راکړه چې پروټوکل انتظامي و چې دغه کمپاین به د سیکورټي د بلته کرټ دی باجوړ ایجنسۍ کې. خو دغه وجه باندې نه شي کولی چې دغه دا سیکورټي پرووایډ کړو دي. نور مسلو کې چې کوم دی بوخت دي داسې ټارګیټډ عملیات چې کوم دی هغه روان دي په سیمه کې چې دغه وجه نه دغه نه شي کولی. د اسسټنټ پروټوکل ایجن عارف خان سره یوسفزي سره چې کله تماس ونیو په دې اړه کې نو هغه چې دغه کمپاین چې کوم دی دغه مونږ بیا د 19 تاریخ نه چې کوم دی د روانې میاشتې د 19 نیټې نه به دغه کمپاین په باجوړ ایجنسۍ کې شروع کېږي چې 1,00,000 دی سره باندې ماشومان ته به دغه پولیو ساسکي ورکول شي. او دغه لپاره دوی چې ټول تیارین چې کوم دی هغه مکمل کړی شوی دی. خو څوک د سیکورټي مسله باجوړ ایجنسۍ کې نو دغه بوست د روانې میاشتې په 19 نیټه باندې باجوړ ایجنسۍ کې د پولیو دا کمپاین شروع کېږي. نو په 13 میاشت کې هم دغه کمپاین ځنډېدلی او په 2 میاشت کې هم ځنډېدلی. خو په ټکر انتظامي دا باور ورکړی دی چې 2 میاشت کې به دغه پولیو کمپاین چې کوم دی نو ضرور سرته رسیږي. چې ادنان رشید
صحیح څنګه تاسو ویلي چې پولیو کمپاین دی پیرلا ځنډول شوی دی، خلک څه وایي؟ مشران او مور پلار چې دی هغه څه وایي؟ آیا څومره پورې هغوی هڅه کوي چې خپل ماشومانو ته دغه د پولیو د اساس کې چې دی ورکي؟ آیا هغوی دې لپاره څومره پورې بې چین دي؟
ادنا شیز په تاسو هم چې په 13-15 کالو کې باجوړ ایجنسی هغه واحد قبایلی سیمه ده چې د دې نه بالکل د دې چې کوم د پولیو کوم شر ده او چې کوم د دې رپورت نه هغه بالکل گرین هغه ته راغلی دی. مخکې دا په ریډ کې بیا په یلو کې شو، اوس بالکل گرین کې شوی دی. په 13-15 کالو کې دې کې بالکل کیس نه راغلی دی پولیو چې کوم ناروغي ده. نو دغه جناب ماشومانو کې چې کوم دی هم په اویرنس ته او د خپل والدینو کې چې کوم دی هغه دا غواړي چې کوم تیمونه کوټه اندره سیګی نو هغه ایجنسی کوارټ اسپیټال یا چې کوم نور نږدې کوم طبي مرکزونه دي الته دا ماشومان لسی خو په ضروري توګه باندې په خلکو کې دومره اویرنس راغلی چې دا چې کوم ناروغي ده چې دا ماشومان چې کوم دي د نو مستقبل لپاره د خرابۍ نو هغه چې دا کمپاین شروع نه شونه بیا په الټرنټ عمل دای چې دا په طبي چې کوم روغتون دي نو الته به خلک راځي او دا ماشومان به دغه تر راځي ماشومان ته به دا تاسو کول کېږي. نو په پلانونو کې په دغه شان په دې کې خو ډېر زیات دیو ډېر اندېښمن دي چې دغه پولیو کمپاین ول نه شروع کیږي. او دې چې باجوړ چې کوم پرستاب دی هغه ته هم دې کارونه کوي چې را سوچ چې دا کمپاین نه شروع کیږي. چې کوم کله د ایجنسی سرجن ډاکټر وزیر صاحب دې موږ ته پوښتنه وکړه نو هغه چې بالکل موږ سره د کلی ملکانان چې کوم دي کوم قبایلی مشران دي هغه هم رابطه کوي چې موږ خلک راځي او هغه چې به کمپاین کول شروع کوي. ځکه چې دا په 13 میاشت کې هم دا ځنډول شو او نن چې کله دا وځنډول شو نو په خلکو کې ډېر زیات اندېښنې چې کوم دی راپورته شوې دي. خو پروتوکول انتظامي دا باور وکړی چې لازمی طور باندې به در روان 19 تاریخ نه چې کوم دغه پولیو کمپاین یو ځل به شروع کیږي. جنان
ډیره مننه عرفان الله جان تاسو ته تفصیلی معلومات راکړو.
تاسو نوم ډیره مننه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.diva.
قدم د اوریدونکو اوس یو بل نړیوال رپورټ چې د چین پارلیمنت د اتوار پر ورځ یو شمیر آئینی بدلونونه منظور کړي چې پکې د صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختم کړی شوی او په نتیجه کې صدر شی جنګ پینګ د نامعلومې مودې پورې د صدر په حیث په واک کې پاتې کېدو اختیار ترلاسه کړی دی. په دغه قلوانې نور تفصیلي معلومات راکوي زمونږ همکار شعیبزاده په دې رپورټ کې.
د چین په گریټ حال کې د نېشنل پیپلز کانګرس په کډیز غونډه کې د آئینی بدلون لپاره د هیواد په 2009 شپېته نمائندګانو کې یوازې دوه کسانو د دغې په مخالفت کې رای ورکړي او دوه نمائندګانو په رای کې برخه وانخسته. چین د کال 1990 د لسیزې راسې د هیواد صدر لپاره د دوه ځله پورې په دغه څوکۍ د پاتې کېدو حد ایښودی و. د چین واکمن کمیونست ګوند 13 میاشت صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختمولو منظوري ورکړې وه چې د هغې وروستو په دې کې څه شک نه و پاتې چې دغه آئینی بدلون به منظور نه شي. په کاغذونو کې د چین کانګرس پارټي د هیواد تر ټولو طاقتوره آئینی اداره ګڼل کیږي لکه څنګه چې د نورو جمهوري هیوادونو پارلیمانونه وي، خو په حقیقت کې د چین د پارلیمان مثال د یو ربړ سټیمپ دی چې د فیصلو اختیار یوازې د یو سو اعلی مشرانو په لاس کې وي. د چین موجوده صدر شی جنګ پینګ چې په کال 2023 کې به د دویم ځل صدارت آئینی موده پوره کېده دغه روایت مات کو. شی جنګ پینګ هغه وخت خپل سیاسي طاقت نور هم مضبوط کړو کله چې کمیونست پارټۍ په آئین کې د نوموړي نوم او سیاسي نظریه ورزی کولو په حق کې رای ورکړه. د ووټ وړاندې په ټولنیزه میډیا باندې ناقدینو په دغه ګام سختې نیوکې کړي او د دې موازنې د شمالي کوریا د واکمنۍ او یا د چین پخوانی کمیونست مشر ماو زی تنګ سره کړي. حکومت په سمدستي توګه د یو پروپیګنډا کمپاین د لارې په ټولنیزه میډیا باندې خپرو شو ځنې خبري رپورټونو باندې بندیز ولګاو او د واکمن کمیونست پارټۍ په مرسته کې رپورټونه خپاره کړل. د پارلیمان په کلیزه غونډه کې برخه اخیستونکو د پارټۍ مرستیالانو ویلي دغه فیصله په عام چینایي اولس کې ډېره خوښه ده او په دې خبره یې زور راوړی. چین ډېر ښه قسمت لري چې د شی جنګ پینګ په رنګ صدر لري. د چین حکومت ویلي د صدر آئینی مودې نه حد لرې کول په اصل کې د شی جنګ پینګ په مشرۍ کې د کمیونست پارټۍ اختیار خوندي کول دي. د پارټۍ سرکاري خبري ورځپاڼې ویلي د دې مطلب دا نه دی چې صدر دې د ټول عمر لپاره واکمن وي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
زمون اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دواب لري. تاسو کولی شئ چې زمونږ د خبرونه خپل رپورټونه او نور معلومات چې دی هغه زمونږ د ویب سټ نه واخلئ. زمونږ د ویب سټ پته ده voa.diva.news.com. دین علاوه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې زمونږ ویډیوګانې وګورئ، تصویرونه، عکسونه وګورئ. هغه لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده voa.diva. په تازه خبرونو لپاره هم تاسو مونږ په ټویټر فالو کولی شئ، زمونږ پته ده voa.diva. د سوشيبو کې به بیا راځو او تازه معلومات او رپورټونه به خبرونه به تاسو سره شریکو. زمونږ سره اوسئ.
د